پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. و وګورئ چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې چې نن یې خپور کړی ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتېري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د خبرونو تفصیل. پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل رازوایی افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې پکې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامزل اکبروف وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په پورته کېدو ده. جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدای سي. په روزګان ولایت کې موټر بم چاودنې څلور افغان سرتېري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې پوستې پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید ترسره کړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې د تېرې شپې د چاودنې له پیښې لس افغان سرتېري وروړل سوي چې پنځو یې سا ورکړې او پنځه ټپیان دي او دوی تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواد راونوځي. هغه د خبره پرون جرمني رسنیو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ماس وایي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه د خبره نتیجه نه ورکوي. امریکا له طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې تړون کړی او له مخې تر می پورې د ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې یو اړخیز پلان نیوکه کړې ده. هغه ویلي دا پلان په افغانستان کې پاتې ځواکونه له امنیتي خطر سره مخامخ کوي. زموږ غلازه د رادیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3مه د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قبل ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټولې نړۍ ته خپور سو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس ته خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند د حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بيګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتې تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول شوو سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د اوسپنې زور دندو ګزارونه کړې دي. دغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې چې باندې یولس سوه کسان نیول سوي. په ځینو نورو ښارونو کې هم د لسګونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. تر نیمې شپې د الکسی ناوالني په پلوي د راوتلو خلکو له ډلې د شاوخوا 1,300 کسانو د نیولو خبر ورکړل سوی دی. الکسی ناوالني د روسیې د اوسنیو چارواکو په تېر بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی. ناوالني په نوی چوک کیمیاوي ګازو تر مسمومېدو وروسته په بېصد حالت کې جرمني ته د درملنې لپاره لېږدول سوی و. خو د درملنې تر بشپړېدو وروسته دوی اونۍ مخکې مسکو ته له ستنېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یوه مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې سوې ده. د اف بی آی یوه مامور مایکل لوراک پرون په میامی کې وویل چې تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې پر مامورینو ډز وکړې چې په متقابلو ډزو کې په خپله هم ووژل سو. د وژل سوي تورن کس هویت نه دی پټاک سوی. د خبرونو پای.
له تر به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. له غزنی بیا د ناامنۍ له امله ویل کېږي مدني فعالان او مخورین تېښتې ته اړ شوي دي.
نو په مسولینو باندې مو غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټې له ګامونو پورته کړي او ډېر زیات کوشش وکړي ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. تازه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې چې نن خپور کړی ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند غاړه نه دی ایښې. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال سره راغونډ کړي او نور تفصیل به ترې واورو. بلې مهرباني.
بله نوري صاحب، ملګري ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د شکنجه او بندیانو سره د ناسم چلند راپور خپور کړی دی. دا راپور چې نن د فبروري په درېمه خپور شو کې لیکل شوی دی، په زندانونو کې د شکنجه د تورونو کچه لوړه او له بندي شویو کسانو سره د چلند په برخه کې د حقونو په برخه کې چې د هغوی حقونه له پامه غورځول شوی دي په پراخه کچه دا کار هم شوی. دا هم په راپور کې یادونه شوې ده چې تیرو دوو کلونو په پرتله د شکنجه او لبندیانو سره د چلند په برخه کې د شویو تورونو دغه برخه 3% کموالی ښیي، خو بیا هم لا هم شکنجه او خواهی تر پای د بندیانو سره ناسم چلند روان دی. دا راپور د افغانستان په 23 ولایتونو کې د 3 بندخونو څخه ترتیب شوی دی. په کې له 650 کسانو سره مرکې شوي چې د جنسیت له اړخه هم بیا پکې شپږ 550 نارینه دي، شپږ میرمنې دي، بیا د عمر او سن له لحاظ په 2 هلکان او نجونې شامل دي. راپور یوازې نوري صاحب د افغان حکومت اړوند تسلط لاندې سیمو کې جوړ شوی دی، ځکه په راپور کې لیکل شوي چې طالبانو تاسیساتو ته د نورو اسلحې له کبره یوازې اکتفا شوی ده چې د افغان حکومت اړوند بندخونو کې دغه راپور جوړ شي. د شکنجه او ناسم چلند د پیخو د تورونو په اړه بیا کوم شمیري چې دي د ملي اردو په بنکونو کې ډېر آثار یا درې سلنه دي چې د بندیانو سره د ناسم چلند او د شکنجه راپور پکې ثبت شوی دی. خو دا بیا د ډېر دوو کلونو په پرتله 1.9% کموالی هم ښیي. د ملي پولیسو اړوند په بنکونو کې بیا 2.2% پیخې ثبت شوي دي چې دا هم بیا د تېر دوو کلونو په پرتله 1.2% کموالی ښیي. او د ملي امنیت په بنکونو کې بیا دا کچه 0.3% چې د تېرو دوو کلونو په پرتله 14% کموالی ښیي. خو کندهار یوازینی ولایت یاد شوی چې د پولیسو تر ولکې لاندې بنکونه دي او نسبت په نورو ولایتونو پکې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د بندیانو سره ناسم چلند کېږي او شکنجه هم پکې زیاته ده. راپور کې د ملګرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز له قوله لیکل شوی دي چې شکنجه هیڅکله د تولیه وړ نه ده او دا د قربانیانو د کورنیو او د ټولنې لپاره په دوامداره برخه کې بدې پایلې هم لري. دا راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید خپلواک میکانیزمونه جوړ شي تر څو د څېړنې او تفتیش په برخه کې سیستمونه برابر او دوی وکولی شي چې په منظم ډول د بندیانو احوال واخلي او همدا ډول د شکنجې او لاغوی سره د چلند په برخه کې هغوی سره مرکه کړي.
بله، په عین حال کې لکه څنګه چې په مقدمه کې مو ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پر طالبانو هم انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لا هم اوربند غاړه نه دی ایښي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په غونډه کې چې د افغانستان د بشري د وضعیت په اړه کې بحث کړي، دا ویلي چې افغانستان له بشري اړخه خورا ډېر ستونزې او کړکېچونو سره مخامخ دی او همدا اوس هر ورځ میلیونونه کسان د بېوسۍ او بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. میرمن راز ویلي:
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غوړه اغیزې پرېښې دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېمن راز هم دا ډول زیاته کړې ده چې افغان دولت په دې هڅه کې ده چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي. خو طالبان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او همدا ډول افغانستان حکومت غوښتنه راته اوس نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. مېمن راز هم دا ډول د ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه د افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې نورشه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورځ تر بلې د ډیریدون کتاب کوالي پاړه اندېښنه ښودلې. ته ویلي
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نه امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دې خوا مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د چاودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په غونډه کې بیا د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ټولې خبرو بریا ګڼل شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنر مرسیال رؤوف مازو ویلي چې دا خبرې ناکام شي د نورو ناخوالو سربیره په کور دننه به د بې ځایه کېدونکو شمېر پورته ولاړ شي. دوی ویلي:
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبراتورو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بېځایه
بلې قدر من اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه و د بلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د بورستي بحث جزئیات مو اوریدل چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دایمي استازي عادل راز د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر هم ویلي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. دغه راز مو هم په افغانستان کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت د وروستي راپور په باب واوریدل چې وایي تر اوسه پورې د بندیانو شکنجه روانه ده او د دغې ستونزې تر اوسه پورې چا غم نه دی خوړلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو تولیدات ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو 15 فابریکې فعالیت کوي چې هر میاشت 15,000 غوښین چرګان تولیدوي. د ښاغلی احمدی په خبره دغه فابریکې په یو ورځ کې سلويختنه د چرګانو غوښې د بلخ ولایت ورسیرمه بازارونو ته د خرڅلاو په مخه استوي. نوموړی زیاتوي د دوی د شمیری لمخې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو لاړخه پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی او په دې وروستیو کې هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو واردات تر ډیره راکم شوي دي. په بلخ ولایت کې یاد فابریکې د چرګوړو د تولید په مخه له ایران، پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه هګۍ راواردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې نیالګیو د کیښودو لړۍ دوه کاله وړاندې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مرسته پیل شوي چې په یاده موده کې یې 650 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. ښاغلی رستمی زیاتوي یاد ځنګلونه د شاتو مچیو د روزنې د صنعت د پرمختګ او د شاتو د تولیداتو د زیاتوالي په پار جوړ شوي دي. د نوموړي په وینا د لغمان سره د ننګرهار، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونه هم د بیري ځنګل جوړولو لپاره مناسب اقلیم لري او د بیري ونې په هغو ولایتونو کې چې ګرمه هوا لري ښه وده کوي. د کرنې اوبو لګونې وزارت د معلوماتو له مخې مچۍ د بیري ونې له ګلونو څخه ګټه پورته کوي او د باکیفیته شاتو د تولید او زیاتوالي په برخه کې رغنده رول لري او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپږ ویس پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سلو څلور افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 سلويخ پوله، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي لرو او اوریدل. د روغتیا د نړیوال سازمان په لوري چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدید تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور به له اسمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوجي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازاک وویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته لدی چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالي د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي اداوي کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتباع شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطینه وروسته تېره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څېړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نوره نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 11مه وروسته له دې د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بحث په باب واورېده چې د ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازی او دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ د مرستو مشر یو لړ څرګندونې کړې وي او د افغانستان وضعیت یې بوږنوونکی بللی و. په غزنی که هم ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخاورین پر دې ښار د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله ویل کېږي د غزنی پرېښودو ته اړ شوي. دوی وایي له دې ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلي، خو په دې وروستیو ورځو کې لیدل کېږي چې کابل هم چندان خوندي نه دی. هدفي وژنې په دې ښار کې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختی. بهار ازادي راډیو ته وویل اړ سوی دی چې خپل ښار پرېږدي او کابل ته لاړ سي، ځکه چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستلی دي. په همدې خاطر ډیری هغه مدني فعالان چې فعال ولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللي دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللي دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسېدونکې مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسؤلینو باندې مو غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټې له ګامونو پورته کړي او ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د مینار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پرېږدي او لاړ سي.
یو یو مجبوره ده سي یا به خپلې سیمې پرېږدي او یا هم به یو یو په تدریجي ډول ملکیږي. دلته دوې خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوی وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت د ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحیدالله جمزاده وایي د ګوتو په شمېر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړې او تللې دي. نور خیر خیریت دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په غوښتلې په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما ځوانان سپینګیري ترور کې د هغوی مخه نیول شوې ده، هغوی نیول شوي دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې همدغه کمه کمه ناامني هم ورکه کړو او دلته یوه ډاډمنه امنیته ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایت شورا بیا وایي خلک اړ سوي چې غزنی پرېږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک اړ سوي او کوچېدلې دي.
باید هم وکوچېږي، ځکه غزنی نامنه ډېره ده. د هغوی دپاره غزنی د اوسېدو جای نه ده او نه په غزنی کې د اوسېدو زمینه ورته برابره ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې له تېرو دولس کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتېرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کېږي. قومي مشر او ټولنیز فعال حاجي عبدالرزاق اندړ د دغې لړۍ وروستی کس و چې د تېرې سه شنبې ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلعه نو سیمه کې ووژل سو.
د
د هرات یو شمیر اوسیدونکو بیا د هغو وسلوالو ډیر اندېښمن کړي دي چې د هرات ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي دفتر تر څنګ په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې راغون شوي دي. ښاغلی علیزي ویلي وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپله خوښه راټول شوي دي. علیزي هم ګواښ کړی که چیرې د دې ولایت امنیه قمندان له دندې لرې نه شي نو دی به یې پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. نور باید ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپره شوي انځورونه ښیي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس وسلوال کسان په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې د لاریونونو په نیت راټول شوي دي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي تیره ورځ ګواښ کړی و که حکومت د دې ولایت امنیه قمندان سلطان داود له دندې لرې نه کړي د ده پلویان به مظاهرو ته مخه کړي، خو دا مظاهرې د هرات د والي وحید قتالي په امر ودرول شوې. د هرات والي وایي نه باید د شخصي وسلوالو حضور ته زمینه برابره شي.
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت امنیتی بنسټونه لري د هیڅ شخص له لوري وسلوال حرکتونه د منلو وړ نه دي. په هر مسله کې سرکشي او زور ازمایل کیږي مخه یې نیسو
برخورد میکنه.
هغه خوا د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکي په کامران علیزي پورې اړوند د وسلوالو کسانو موجودیت اندېښمن کړي او حکومت د دوی د راټولېدنې په مخنیوي کې ناتوانه بولي. د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر له ښاغلي علیزي غواړي چې د ویرې له خپرولو ډډه وکړي.
اگر مشکلات وجود دار از راه
مذاکره کوم ګواښونه چې د هرات د ولایت شورا رئیس د امنیه قمندان په وړاندې کړي که ستونزه موجوده وي باید مخه په سولهیز شکل ونیول سي، خو د غیر مسوله وسلوالو کسانو راوستل او هغه هم د ولایت شورا د رئیس لخوا چې خپل د نظامي شورا غړی هم دی دا سم کار نه دی.
خود دې ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وایي اعتراضونه مظاهره د ولسواکۍ اصل او د خلکو حق دی، خو باید په سولهیز بڼه ترسره شي. د هرات ښار اوسیدونکي اسد الله کاکړ ازادي راډیو ته ویل
کم کسانو چې په هرات کې هم د لاریون تابعیت درلوده زه فکر کوم چې هغه به مسالمت امیزه توګه سره به وکړي. د غیر مسولو وسلوالو کسانو د خوا دا چاره ترسره کېدل نو هغه د قانون خلاف کار دی او باید داسې کسانو مخنیوي وشي.
نږدې یو ونی وړاندې د هرات د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف د ولسی جرګې د ګمارل شوي پلاوي مشر هلته په کامران علیزي تور پورې کړ چې نوموړی د هرات په نامنې کې لاس لري. د دې پلاوي مشر عبدالستار حسینی د جرګې غړو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي د دې ولایت په نامنیو او نابرابریو کې 50% لاس لري. نوموړی ځان د هرات ولسمشر بولي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس د یاد پلاوي ادعا بی بنسټه بولي. ښاغلی علیزي د مظاهرو رهبری منی خو وایي چې وسلوال او غیر وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپله خوښه راټول شوي دي. د ټینګار کوي چې د هرات اوسیدونکي د دې ولایت د امنیه قمندان سلطان داود له کړنو خوښ نه دي.
د امنیه قمندان پراخ فساد اوج ته رسېدلی دي او د دې تر څنګ تاسو ټول شاهدان یاست چې خپله امنیه قمندان یو ځوان وهلی وو او ډبولی وو او خلک یې بې حرمتي کړې وه. د نوموړي له کړنو ټول خلک ناراضه دي او اعتراض کوونکي هم ټول د هرات اوسیدونکي وه. زما لاړخ نه وه،
د هرات امنیه قمندان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایتي شورا له رئیسه د غیر مسولو وسلوالو ملاتړ اوسنۍ خبره نه ده. په 1906 نوي لمریز کال کې د درنو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې نوموړی له خپلو صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په 8 میاشتې بند محکوم کړ. نوموړی تورن و چې په دې پورې اړوند غیر مسول وسلوال کسان ښار ته راوتلي او ویره یې خپره کړې وه. پر ښاغلي علیزي دغه شان تور پورې شوی و چې له شلو وسلوالو کسانو سره یو ځای پر بډو تورن یو کس په زوره له څارنوالۍ ویستلی او له ځان سره بیولی و.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت یازنسوالی د منګل د لوی کلي اوسیدونکی یم. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زه په حاضر کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو چې راواله کړې وې د کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کړي او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی دغه مرس شراوز د مسکینانو فایده د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دغه کوي ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوي د جګو د لاسه دغه درې کاله کې مې ورور خپل دنیا یوه خاصمې ولاکه ځینې کوي نو ورور دغه هغه خلک کوله خوري چې نه د سرای کرایه نه پسې ورور ښه موټر لري ښه دوکان لري دغه مسکینان ته تر اوسه پورې د خپلو سترګو موږ وینو چې څه بندې رسېدلې
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري، فریبا ظاهر سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښی. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې ویل چې طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مارکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یو امنیتي اډې د موټر بم برید کړی دی، خو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده راونوځي. شغلی ماس ویلي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه د په خبره نتیجه نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بېګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د 2 کلونو او 3 میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بي آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې 2 کارکوونکي وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. دغه پېښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډېر برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشي موادو څخه لاسته راغلي دي. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د ایران څخه افغانستان ته تر 500 کیلوګرام ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاق مخاوني ولشوه. د هرات د امنیت قومندانې ویاند عبد الاحد ولیزاده ازادي رادیو ویل 15350 کیلوګرام کیمیاوي مواد چې آیودین میږي د پټاټو یا کچالو په بوجوي کې پټي خودل شوی او په پام کې واچي له ایران څخه افغانستان ته قاچاق او بیا د هیروین جوړولو لپاره هلمند ولایت ته قاچاق شي. د هرات په گذره ولسوالۍ کې ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د 2 ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 8 نیټه د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د جلال آباد د چمتلي سیمې پر یوه کور وشول چې په نتیجه کې 40 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور څوک نه دي نیول شوي. د کابل له بیلابیلو سیمو څخه تر 200 ډیر معتادین راټول او د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې د ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دا کمپاین د کابل په سره شمالي او پل سوخته سیمو کې وشو. یادونه ورته چې په دې کمپاین کې د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست، پولیسو، کار او اجتماعي چارو وزارت ونډه درلوده. د دې کمپاین په نتیجه کې 215 بې سرپناه معتادین چې د ژمي د یخنۍ له امله ژوند له ګواښ سره مخ و راټول او د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول.
او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په زابل ولایت کې 40 کیلوګرامه نشې مواد له قاچاقکوونکو سره یو ځای ونیول شول. د زابل ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر عبدالرازق خدام رسنۍ ته وویل د دوی پولیسو کلات ښار ته د ننوتلو په دروازه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 10 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 10 کیلوګرامه هیروین او 18 لیټره تیزاب ونیول. دا تیزاب په یوه مازدا موټر کې پټ ایښودل شوي وو. د دې موادو د قاچاقو په تور 2 تنه هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډېره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي دي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو تمثیل او ننداره ځوانان نشو ته هڅوي.
باید هر دو محیط بسیار مسئول
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي.
د کونړ ولایت لامونیه قمندان سره مرکه لرو.
عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو، د اکثره نورو ولایتونو نه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي.
د نوید خاطره اورو چې وایي د نا اهلو انډیوالانو له عمله په نشو اخته سوم.
کور نه به مې کبل ډز واخیسته و مال زه د خرڅوم دا چې بیکاره شیان دي دا به مې خرڅول، بس مخنیوی نه کوم پوښتنه چې دا نشه یي شو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کوي خورې کوي ما
او د
تور جانا لځه ونه خوري، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرې ده.
اوس خبرونه د سیګار په سرګندونو پیلو چې وایي هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیره بیا له نشه یي موادو څخه خلاص تر اغلی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي په سلو کې تر شپېتو ډېرې هغه پیسې چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي غیر قانوني دي او ډېره برخه یې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د نړۍ په سلو کې تر 80 ډېر تریاک په افغانستان کې تولیدېږي او دا تریاک له هغو کوکنارو څخه ترلاسه کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار څېړنې ښیي چې په تیرو 20 کالو کې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نغدو پیسو قاچاق د افغانستان د حکومت لپاره یو جدي ګواښ دی. د سیګار په دې راپور کې د 2012 میلادي کال د اسنادو څېړنې یادې شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوي چې یوازې په 1 کال کې د هوایي ډګرونو او پلو له لارې له افغانستان څخه 4.5 میلیارډ ډالر ایستل شوي دي. په دې پیسو کې ډېری هغه پیسې شاملې دي چې غیر قانوني او یا د نشې موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي دي. د سیګار اداره زیاتوي هغه پیسې چې له افغانستان څخه ایستل کیږي په سلو کې 15 شپېته هغه پیسې دي چې د غیر قانوني لارو څخه ترلاسه شوي دي. د دې پیسو ډېره برخه د نشې موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي دي، ځکه چې له 2015 څخه بیا تر 2000 میلادي کلونو پورې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې 40% یوازې په افغانستان کې تولیدېدل. دا تریاک په سلو کې 50% په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوس لاندې دي. د طالبانو نیمایي مالي لګښت له همدې نشي موادو له لارې ترلاسه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې د امریکزي په نړیوال هوایي ډګر کې داسې ماشینونه نصب کړل چې 1 لک امریکایي ډالره به یې درلودل. دا ماشینونه د دې لپاره نصب شول چې تر خپل ټاکلي حد پیسو د وړلو مخه ونیول شي. دا ماشینونه د هغو تورو او غیر قانوني پیسو د څیړنو ظرفیت هم لري چې له هیواد څخه د باندې وړل کیږي. د افغانستان د شفافیت تسانه دولتي ټولنې د اړیکو مسؤول ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د تورو پیسو سپینول له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې دوام لري چې د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلي پیسې یې هم یوه برخه ده.
په افغانستان کې غیر مشروع مالی جریانونه په پراخ ډول موجود دي چې د تورو پیسو سپینول هم د دې جریانونو یوه برخه ده. د نشه یي موادو کاروبار، د مالیاتو نه ورکول، فساد او نور جنایي فعالیتونه په دې جریانونو پورې تړلي دي. په سلو کې 15 مالی جریانونه غیر مشروع دي. دا جریانونه خپل فساد ته له رسمي پولو، هوایي ډګرونو او د سیاسي اړیکو له لارې دوام ورکوي.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې په روان شمسي کال کې بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر سوی او ډېره برخه د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل کیږي. د زابل پخوانی والي او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې کوکنار د طالبانو لویه مالي سرچینه ده. طالبان له مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي.
طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کیس نه دومره زیاتو امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنی شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي. د هغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي.
که څه هم طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلودل رد کړي دي. خود امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت او سیګار ادارې څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار څخه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه یې غیر قانوني په تیره بیا له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي. د امیر روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری وایي چې که د ځوانانو لپاره مناسب چاپیریال برابر نشي او په اجتماعي شبکو کې د نشه یي موادو استعمال او ننداره همداسې دوام وکړي، امکان لري چې ځوانان نشو ته مخه کړي. ارواپوهان په دې اړه وایي چې هغه درواغجنه خوښي چې معتادین یې په اجتماعي شبکو کې ښیي روغ ځوانان نشو ته هڅوي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
معتادین د ښار په هره څنډه کې راټول شوي دي. آن دا چې د تعلیمي مرکزونو څنګ ته یې هم ډډه لګولې او د خلکو په مخ کې نشې کوي. خو پر دې سربیره اوس په اجتماعي شبکو کې هم داسې ویډیوګانې لیدل کیږي چې معتادین نشه یي مواد استعمالوي او د دې کار ننداره وړاندې کوي. په تیره بیا چارس او ټابلیټ کا ګولې ډېرې په اجتماعي شبکو کې ښودل کیږي. په دې ویډیوګانو کې معتادین په درواغو ځانونه داسې ښیي چې ګواکې دوی ته نشې ډېر خوند ورکړی، ډېر خوښتي او د خلکو پامې هم ځانو ته راړولی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسلکي معاون عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د ځوانانو د سالمې ودې لپاره سالم چاپیریال ته اړتیا ده، ځکه چې ځوانان له ټولنې په تېره بیا خپلو همزولو او سیالانو څخه ژر تقلید کوي. هر څه چې هغوی کوي دوی هم ځینې زده کوي.
دواړه چاپیریال مهم دي. باید ځوانانو لپاره هم مجازي او هم حقیقي چاپیریال ډېر خوندي وي، ځکه ځوانان تل یو شی له خپلو سیالانو او همزولو څخه زده کوي. د نشه یي موادو تمثیل او ننداره په چیرې بیا اجتماعي شبکو کې دا کار پر ځوانانو ډېر ژر اغېز کوي. ځوانان دې ته هڅوي چې نشو ته مخه کړي.
په افغانستان کې د تفریحي ځایونو او کار نشټوالی د دې لامل شوی چې اجتماعي شبکې په تیره بیا فیسبوک او یوټیوب د ځوانانو لپاره د تفریح او ساتیرۍ یوه وسیله وګرځي. همدا اجتماعي شبکې معتادینو ته هم دا موقع په لاس ورکړی چې د نشه یي موادو د استعمال صحنې نندارې ته وړاندې کړي. روغ ځوانان بیا همدا پیغامونه ویني او په هغه عمل کوي. د عامې روغتیا وزارت د هغو معتادینو څخه چې د درملنې لپاره دوی ته ورغلي معلومه کړې چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ځینو ځوانانو ته نشه یي مواد او ورځنی لګښت وړیا ورکوي. د قاچاق کوونکو هدف دا ده چې دا ځوانان نور ځوانان نشو ته وهڅوي. د متادینو د درملنې د برخي ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې په اجتماعي شبکو کې د نشي موادو د استعمال او تمثيل صحنې د دې سبب کیږي چې ځوانان د غډو صحنې لمړی تفریح وبولي او وروسته یې خپل تجربه کړي.
روردن
به طرف پنشو باندې د تختکی دور مړی پړاو تفریح او تجربه ده. کله چې ځوان بل څوک د نشې په حال کې ویني په چیرې بیا چې هغه چرس کوي په دروغجن غورې په څیر راپورته کړي ګریوانی پرانیستي او په ډیر زړورتیا روان وي د ټولنې خلک له دې شخص څخه ډاریږي.
افراد از اینو ترس پیدا میکنن.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو ته چې کوم معتادین د درملنې لپاره ورغلي ډیری ځوانان دي. په دې ځوانانو کې ډیری ځوانان وایي دوی ځکه په نشو وخته شوي چې نشي مواد تجربه کول او یا د تفریح زمینه نه و ورته برابره.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په اجتماعي شبکو کې د نشي مواد استعمال او ننداره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول سي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د کونړ ولایت د امنیه قومندان مرکه در اورو چې وای په کونړ کې نشي مواد نه تولیدي لنور ولایتونو څخه راځي. کونړ هم لکه د افغانستان نور ولایتونه هم معتادین لري او هم د نشي موادو د قاچاقو لار ده. تا چې دا نشي مواد له کومې خوا راځي او په دې ولایت کې د معتادینو وضعیت څنګه دی په دې اړه مو د دې ولایت له امنیه قومندان محمد یوسف مظلومیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې له نشي موادو سره په مبارزه کې څه کړي دي.
د کونړ د ولسونو په مرسته باندې موږ د مواد مخدر په برخه کې قوي دستاوردونه لرو. موږ تقریبا 15 قضیه لرو چې پاغې کې یولس موټره په دغه قضیه کې نیولې دي او 15 کسان موږ څارنوالیو ته سپارلې دي. په تعداد د 40 کیلو چرسو، 1.5 کیلو ګرامه تاریاک او 1.13 یولس ګرامه ټابلیټ کا او 200 لیټر تیزاب دا موږ په دغه 15 قضیو په جریان کې نیولې دي او نور هم زموږ په ټولو ولسوالیو کار جریان لري. ولسونو ته تفاهم او شوراګانې لرو. کوشش کوو چې نور هم په کونړ کې د مواد مخدر په برخه کې لاسته راوړنې کو او
دا د کومو طرفونو نه راتله کونړ کې استعمالول د پای راوړل کنه بل خواته وړل کېدل
پخوا د دې کښت او د دې دغه دلته مشکلات وو. عموما په کونړ کې موږ تولیدات د نشه یي موادو نه لرو. سره نور ولایتونو نه لکه د ننګرهار نه لغمان او دغه ساحونه دغه تاریخ د جړی بابا د لارې داخلي اکثره دستګیران موږ دغه ځای نه کړی خو بیا هم بعض وخت کې د تحقیقاتو په برخه کې دغه متهمین دغه کوي چې دا موږ پاکستان ته اړول یا مثلا موږ نورستان ته نورو ولایتونو ته انتقالول. خو په هر صورت موږ د خپل ولایت په ساحه کې دغه دستاوردونه لرو.
خلک داسې وایي چې ورځ په ورځ باید په کونړ کې د معتادینو شمیر زیاتیږي. لامل یې څه دی؟
تولیدات د نشایي موادو نشته دی خو معتادین لرو مونږه او د معتادینو په برخه کې موږ کوشش کوو چې د دې کچه راکمه شي او دغه صفر ته راکته شي.
خو خلک وایي چې دغه مواد مخدر مثلا په دم کلی کې کیراله کې یا د ولسوالۍ په بازارونو کې ښکاره خرڅېږي خو پولیس ورته څه نه وایي.
د کونړ ولسونه عموما د نشایي موادو نه نفرت لري. دوامدار چې څومره دستاوردونه مونږ کړی دي دا د ولسونو په مرسته مونږ کړی دي. وسم ولسونه دوامدار غوښتنه کوي چې مثلا د نشه یي موادو کچه کمه شي. نشه یي مواد باید په کونړ کې بند شي. زه دغه نیوکه په پولیسو باندې چې نشه یي موادو سره دومره دغه کچه باندې چې پولیس وسم مرسته کوي دغه خطان دغه نه دی. عموما پولیس د دې مکلفیت لري که مواد مخدر برخه کې تو غفلت وکړي مونږ عموما د دې مسؤلیت لرو چې باید د مواد مخدر کې کوشش وکړو او د دې مرض نه کونړ خلاص شي.
خلک وایي چې په دوکانونو کې ښکاره خرڅېږي، شیشه خرڅېږي، نور شی نه خرڅېږي، پولیس مخه نه نیسي ځکه ورځ په ورځ د دغه نشیانو نو تعداد زیاتی
نه قطعا دغه موضوع تر اوسه ما ته داسې کوم اطلاع نه ده رسېدلی چې په کوم پلازا کې کاره مواد خرڅېږي او پولیس مخنیوی نه کوي. دغسې مونږ نه لرو، نو که داسې چا ته معلومې او چا دغه نیوکه کړې مهرباني باید وکړي مونږ سره دغه موضوع شریکه شي چې مونږ د دغه مخنیوی وکړو.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کوم مواد چې په قیلون کې دي وی میوه ورکوي، خو په اصل کې دی هماغه تنباکو. په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی، او په هغه کې 500 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 15 سیګریټو په اندازه کې دود او تنباکو مصرف کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1200 نیوی منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت شلکلن نوی تر نشې مخکې کراچۍ چلوله او د ورځې به یې 450 افغانۍ ګټلې، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځینې پاتې سو، د ده له لاسه یې ټول کور په غم اخته سو. اندا چې سپینسرې مور یې هم د ده له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته سوه. دا چې نوید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ما خپل کراچوانی کولو پیاز کچالو مې خرڅول، خو کاروبار مو بس یو بیر خدای رسې په نهل انډیوالانو سر کړو. موږ اول انډیوالانو سره چوری یو ځای کې به موږ 400 یو یګان دود وهو. پس د 400 نه بل ویل چې راشه دغه د خنې شه، چې دې نشې نه چې ګور شیشه وه، شیشې نه چې بعد ګورو بل ورځ پوډر شو. همدغه نهل انډیوالانو داسې سرحد ته ځای ورسو چې پوډریانو سره به مو شپې ورځې سبا کولې. ما نه ورځ په ورځ اول کار واخیست، بیا رانه پامیل واخیست، بیا رانه 15 مونځ اودس، بیخي رانه هر شی واخیستل تکې تنه یې کړم. یو زوم یو معمل و، بل شي ته به م خواهش نه و، بس همدغه به م کوشش کوو چې عمل روپۍ ته کمه کړو او په دې شي مصرف کړو. په سارا م شپې سبا کولې، ژوند ته مې هېڅ امید نه و. بس چې مغه دوه سو پیدا کړي، بس کراچی به بل انډیوال ته پرېښودلې، ده ته ګوره زمه دغه پور کار مې ده. بس هغه څه به م چې پیدا کړي کور ته به مایداد نه و، خاص به م د نیشي ته په کړو. دا خپله ځان ته داسې یو شی ده چې جذبه دي، لکه مور و پلار دا ته اصلا جوړېږي. بدون د دې نه ژوند کول سخته ده. بیا شپې ورځې به معتادینو سره بس شپې سبا کولې، عمل ته به م ورشې. بس وخت راغی چې کورونه راپسې ګرځېدې، موږ به پټېدلو هم لتې پدې چې موږ دونه وسو توانای نه و چې موږ راغلي و کور سره بم نه ده. یو دوه خبرې کړې وې چې چې کې چې نه کې چیرته کوم ځای سره کوم کار ده. موږ ورته سې غپ ورکو چې نن دلته سې بند شو، مو دسې بند شو، چټي باندې به مرته کولې. یو کال کې دسې یو میاشت تلې مې سې سوکه سوکه تلې ما مور هم د دې حالت ته رسېدلې. شاین دسې کېږي چې ولېږي، موږ ورته ژاړو چې مور مړه شو، خبر نه چې هغه زور پرې شي، حمله پرې راځي، قلبي حمله پرې راځي. بس هغه ته هم زه بیا نه ګورم. زه چې خپله په ما باندې دې زارو درد ډیر شي، زه هغه سنم ډیره. بس او مور مې ما د خاطر هم داسې شي لکه ژوند و مرګ کې دواړه کراري. بس داسې به مې وکړو چې کور نه به مې کباړه واخیست، به مال زه دا خرڅوم، دا چې بېکاره شیان دي دا به مې خرڅول. بس مخنیوی نه کوو پوه شو چې دا نشهیي شو. څه شی مې چې زده وه، هغه څه شی مې چې ښه کارونه کول او ښه لاره مې انتخاب کړې وه، هغه ټوله پیسې نه ووتله. صرف دغه وجه مې د خپل د ژوند تباهۍ ته اپیزه جوړه وه. د ورځې به مې 900 پورې به مې نشه کوله. خوراک وچکل ته نو صرف هغه نشه خپله شیشه داسې یو شی ده چې هغه د اشتیا ته نه راولي.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړې چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب.
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولای شي؟
ولې نه کمانډان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا کمانډان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟
سام دم لکه پودری معلومه گی
زکا دا کار در تسپارم
امر کوی قماندان سیب چنگا کار دی؟
خیرن کالی واغونده لجان پودری جور که باید طول عرقات دی داسی وی لکه چی ده شلو کالو پودری
سمه دا قماندان سیب نو بیا چوکم؟
بیا ده پودریانو در طول دو زای تورشه او گوره چی پودریان نشهی مواد لکوم زای اخلی
بس دا کار ما تا بریده قماندان سیب خزانه بایی در تا پیدا کم خو دا کار بزه پیوازی زن سنگه وکم
اندیخنه ما کوا یوازی نه تا غزایی تا چی روان شی ده شال خواده چو نفر پولیس اندیوالان چاری
بس قماندان سیب نوری ما تا بریده
بس ورسه پا منده زن تایار که خو گوره چی چوب در بانده پونه شی کنه نو طول خواری با مو بیوسی
پیغمه اوسه قماندان سیب
زوانا گما پوڑای موڑای نگا ری دوک دوکیم لزار رئیسی می دود نده واحله
رازا رازا خواتا می کینا
دود جیبون اولا تاوا دلی و غار خو بیا دوکو نی بندی دوک مرا پک پیدا شی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیم که پوڑای را سرا وی ترتابو می جار کردی وی
زوانا امترا ترا برا دخکاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی
ای زوانا ما پاسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا خوز زب دوم را ویم چه تازهی لیران را را ولیم پا دی خار که نابلا دیم لمره ظلمی دیش دی زی ترازم
ولی دو دوان دو غرزلاو زی رو ندی دار مالون
ای حیرانا چه خزایی وی پا پینزه دقی خوکی بمو پریمانا پوڑای پیدا کری و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایون ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده دی تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخو مالا که دوم را رو پیام لارم تول او رس با دکانون وگر زیدم ایلم ایلس افغانه پیدا کردی بلا ربای در اب بوری اون شکای لرم
زنش در سره هم در پیسو هیچ غم مکوا بس دمی در پودر و زیت اون سوا بیایی ولا ری پودر را چخو وارا
ریتیا تو پیسی لری جامعه خود ترمار دینش گیدی دی او خوار خاره
تا ندی اولی دلی چه خزانه پا خرابو که وی دادی زوانه پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بز دی بیانو تا تگوری درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمدا زلانم ترا بزراشا
تو ودرگا چه سرا قماندان سیب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلور عرکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مرم مریو
خواه دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوگ دی
ما دارنگا دامی دا انکا زوی ده
دا سنگ دی اکا زوی ده چی پده پینزه که لکی مستا سر نوولی دلی
دای نوولی ایران را غلا ده بس دا سندیوالی و بولا لکزا او زرش پوڑای را که چی خمار یو خمار
خا داوی چی سو دانه
پینزه دانه
پینزه دانه دا خرابات دی کلا شروع کرده دی ها خزانه دی پیدا کرده کسنگا
خزانه جیره و بابا دان طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دی پنزوس روپو دی پوڑه وقتون تیر شن اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کن
داگه زویا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی
پینزه زوا
دادیم پینزه دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑه
راځه دا کار زویا اوس خو د ځای ولي خین خانیکا چې در څخه غلط نشي په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته
نورې پوړې هم در سره شته
دی الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي یوازې پوډر نه له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته
لاسونه پورته کوي ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دې همداسې خلاص پرېږده
هلکانو لاسونه وتړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio